د ازادي راډیو ډیرو عزتمنو اوریدونکو السلام علیکم. په دې هیله چې یو نیکمرغه سهار مو پیل کړی وي، د ازادي راډیو دولس ساعته پر لپسې خپرونې له همدې شېبې پیل شوې. نوریاس نوریم او دا لومړنی نیم ساعته خبري مجله د خپلو همکارانو په مرسته وړاندې کوم. نن د پنځشنبې ورځ د 1349 هجري لمریز کال د اسد میاشتې اتمه ده چې د 2015 میلادي کال د جولای له 1 سره برابره ده. د افغانستان جمهوري ریاست تایید کړ چې ملا عمر په 2014 کال کې مړ شوی دی. سپینې ماڼۍ هم ویلي چې د ملا عمر د مړینې په اړه راپورونه ترلاسه کړي او ګمان کوي چې هغه کره او باوري راپورونه دي. د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو، خو مخکې تر هر څه پام وکړئ د دې ساعت مهمو خبرونو ته. په سر کې څو مهمو خبرونو سرلیکونه. سپینې ماڼۍ وایي چې د طالبانو د مشر ملا عمر د مړینې په اړه له راپورونو خبره ده او ګمان کوي چې هغه به کره راپورونه وي. د امریکا دفاع وزیر ټینګار وکړ چې له ایران سره اټومي موافقه د التیا په وخت کې د امریکا د پوځي اقدام مخنیوی نه شي کولی. د جرمني د بهرنیو چارو وزیر او د عراق د کردستان د حکومت مشر پرون د سولې د هڅو د جاري ساتلو موافقه وکړه. سپینې ماڼۍ وایي چې د طالبانو د مشر ملا محمد عمر د مړینې په اړه له راپورونو خبره ده او ګمان کوي چې هغه به کره راپورونه وي. د سپینې ماڼۍ ویان اریک شولتز خبریالانو ته وویل چې د امریکا استخبارات په دې اړه څېړنه کوي، خو هغه له طالبانو وغوښتل چې له جګړې لاس واخلي. شولتز زیاته کړه دوی کولی شي د افغانستان د حکومت بلنه ومومي او د سولې له پروسې سره یوځای شي او یا هم جګړو ته دوام ورکړي او خپل هیواد بې ثباته کړي. د امریکا متحدو ایالتونو د ملا محمد عمر د نیولو لپاره $10 میلیون انعام ښی و. د افغانستان جمهوری ریاست هم پرون د طالبانو د مشر ملا محمد عمر ملي تایید کړه. د ارګ د مطبوعاتي دفتر خبر پاڼه وایي ملا عمر د 2014 میلادي کال د اپریل په میاشت کې مړ شوی دی. د افغانستان د ملي امنیت ادارې د ملا عمر د مړینې د څرنګوالي په اړه ازادي راډیو ته وویل چې هغه په مرموز ډول په پاکستان کې مړ شوی دی. د دې ادارې ویان حسیب صدیقي وویل چې ملا عمر د پاکستان کراچۍ ښار ته نږدې په یوه روغتون کې ساه ورکړې ده.
ملا محمد عمر در یکی از شفاخانه های نزدیک شهر کراچی که نسبت مریضی قاعده حال شده بود، اوجه بستری بود و در اوجه به شکل مرموز جان داده. در تقریبا حدود 2 سال و 4 ماه پیش.
د افغانستان د ملي امنیت ادارې ویان دغه راز وویل چې د ملا عمر د مړینې په اړه دوی استخباراتي معلومات ترلاسه کړي وو او د دې ادارې رئیس مخکې هم څو ځلې دا مسله په ملي شورا کې راپورته کړې وه. د طالبانو ویاندویان چې تل له حملو سمدستي وروسته مسؤلیت اخلي، تر اوسه د خپل مشر د مړینې د تایید یا ردولو په اړه څه نه دي ویلي. د پنجشیر یو شمیر خلکو پرون د خپل ولایتي شورا د فعالیت په اړه شکایت وکړ. یو شمیر اعتراض کوونکو پرون د ازادي راډیو خبریال ته وویل چې د پنجشیر ولایتي شورا د خلکو د ستونزو په حل کې لټه کوي او خپل مسؤلیت نه ترسره کوي، خو د پنجشیر د ولایتي شورا غړو دا اعتراض رد کړ.
تا هنوز در سال جاری که علف وفاداری که شورای ولایتی ها کردن در سال گذشته، تا هنوز هیچ کار محصیر که در ولایت پنجشیر ما با اینکه تکمیل کنده یک بخشی از درد مردم باید، تا هنوز ما با چشم سر ندیوان نشینیده ایم.
د امریکا دفاع وزیر اشتن کارتر پرون ټینګار وکړ چې له ایران سره اټومي موافقه د التیا په وخت کې د امریکا د پوځي اقدام مخنیوی نشي کولی. کارتر د امریکا د سنا جرګې د وسلوالو خدماتو کمیټې ته وویل که چیرې ایران له زوره کار واخلي، زموږ د پوځ د چټک غبرګون کړنلاره دا موقع راکوي چې په چټکۍ خپل ځواکونه په کار واچوو او له خپل قدرته کار واخلو. د امریکا د وسلوالو ځواکونو لوی درسي جنرال مارټین ډیمسي هم وویل چې له ایران سره د شوې موافقې سره سره پوځي اقدام تر اوسه یو انتخاب دی. هغه وویل د ایران اټومي قبه هلته د اټومي بم د جوړولو مخنیوي وکړي، خو د ایران د لری واټن وشتن کوته غندوي د پروګرام په ګډون په سیمه کې د ایران د نورو تخریبي فعالیتونو په اړه دوی اندېښنې تر اوسه نه دي لري شوی.
The negotiated deal does not alleviate our concerns in those five areas.
په پینزو برخو کې تر اوس د دغه موافقه سره په پینزو برخو کې زموږ اندېښنې تر اوسه پورې نه دي لري شوي او تر اوسه پوځي انتخاب هم د میز پر سر دی. په دې غونډه کې د امریکا دفاع وزیر او د دې هیواد د پوځ د لوی درسي سربېره د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری او د امریکا د انرژي وزیر هم ګډون کړی و. د امریکا کانګرس د سپتمبر تر 18 د دې موافقې د څېړنې وخت لري او تر هغه وروسته به رای ورباندې اخلي. د جرمنی د بهرنیو چارو وزیر فرانک والتر شتاینمر او د عراق د کردستان د حکومت مشر مسعود بارزانی پرون د سولې د هڅو د جاري ساتلو موافقه وکړه. بارزانی او شتاینمر پرون په ټلیفوني خبرو کې وویل چې د ترکیه حکومت او د کردستان د کارګرانو ګوند پی کی کی باید په خپلو کې د سولې لړۍ له سره پیل کړي، ځکه په ترکیه کې د ناکراریو پراختیا د افراطي ډلو په ګټه کار دی. د ترکیه پارلمان پرون د اپوزیسیون په وړاندیز په بیړنۍ غونډه کې د سوریه او عراق په خاوره کې د اسلامي دولت په نوم د وسلهوالو ډلې پر مرکزونو د ترکیې د حملو او د پیکیکې د وسلهوالو پر ضد د عملیاتو په اړه بحث وکړ. په غونډه کې د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان پر دې وړاندیز هم خبرې وشوې چې ویل وسلهوالو ډلو سره د اړیکو په درلودو تورن سیاستوال باید له مجازاتو خوندي پاتې نه شي. د روسیې حکومت د ملګرو ملتونو هغه پریکړې لیک ویټو کړ چې د مالیزیا د هوایي شرکت د مسافر وړونکو الوتکې د سقوط عاملین یې نړیوالې محکمې ته راجع کولی شوی. د الوتکه تیر کال د اوکراین په ختیځ کې راوغورځول شوه. د امنیت شورا یولسو غړو هیوادونو پرون د دې پریکړې لیک په ملاتړ رایه ورکړې چې د مالیزیا د حکومت لخوا یې وړاندیز شوی و. د امنیت شورا درې غړو هیوادونو چین، انګولا او وینزویلا په بهرنۍ رایګیري کې له ګډونه ډډه وکړه. په ترتیب شوی پریکړې لیک پر ټولو هیوادونو غږ شوی چې د دې پیښې په اړه له ځانګړو تحقیقاتو سره مرسته وکړي، کنه بندیزونه به ورباندې ولګول شي. د اوکراین ولسمشر پرون وویل چې د عدالت د تامین لپاره خپلې هڅې به جاري وساتي او د پیښې عاملان به مجازات کړي. ازادي راډیو اوري چې په ټول افغانستان کې په منځنۍ او 2290 څپو سربېره د غراز لوی خارونو کې د اف ام په 0.5 څپه هم اوریدلی شي. وړاندې په خبرونه کې اوري چې د افغانستان جمهوری ریاست تایید کړ چې ملا عمر په 2013 کال کې مړ شوی دی. د افغانستان د ملي امنیت اداري ویان وویل چې هغه په کراچۍ کې په یو روغتون کې ساور کړی دی.
ملا محمد عمر به یکی از شفاخانه های نزدیک شهر کراچی که نسبت مریضی قاعده حال شده بود، اوجه بستری بود و در اوجه به شکل مرموز جان داده.
د ملا عمر د ملینی راپور په داسې حال کې خبریږي چې سبا په پاکستان کې بیا ټاکل شوې ده د افغانستان د حکومت او طالبان ترمنځ د سولې خبرې پیل شي. د خبرو په درشل کې د شهروند په نوم یوې مدني ټولنې ویلي چې باید په دې خبرو کې افغان حکومت پر دې ټینګار وکړي چې باید په افغانستان کې اوربند وشي. د افغانستان جمهوری ریاست وایي چې حکومت د ملیشو جوړولو پالیسي نه لري. دغه راز د کابل د نړیوال هوایی ډګر مسؤلین له دې هوایی ډګر د مخدره موادو د قاچاق په ترڅ کې د څو قاچاقبرانو د نیولو خبر ورکوي. د افغانستان جمهوری ریاست د افغان د طالبانو د مشر مولا محمد عمر مړینه تایید کړه. د ولسمشر مطبوعاتي دفتر په خبر پاڼه کې ویل شوی چې د افغانستان د طالبانو مشر مولا عمر د 2013 میلادي کال د اپریل په میاشت کې مړ شوی دی. د جمهوری ریاست یو ویان پرون ویل چې د مولا عمر د مړینې په اړه څېړنه کوي. په دې اړه نور جزئیات د فرشته جلال زی په راپور کې.
د افغانستان جمهوری ریاست د افغان طالبانو د مشر مولا محمد عمر مړینه تایید کړه. د ولسمشر له دفتره د خبر پاڼې په حواله د افغانستان حکومت باور لري چې په دې هیواد کې د سولې لپاره زمينه د پخوا په پرتله زیاته مساعده ده او له ټولو مخالفو ډلو غوښتنه کوي چې له دې موقع کار واخلي او د سولې له بهیر سره یو ځای شي. د افغانستان د ملي امنیت اداره وایي چې مولا محمد عمر په پاکستان کې د ناڅرګند ناروغۍ له امله مړ شوی دی. د دې ادارې ویان حسیب صدیقی پرون وویل چې لږ تر لږه یو نیم کال مخکې د مولا محمد عمر د مړینې خبر دوی ته رسیدلی و. صدیقی د افغان او طالبانو د مشر ملا محمد عمر د مړینې د شرایطو ځای او څرنګوالي په اړه ازادي راډیو ته وویل.
ملا محمد عمر د یکی از شفاخانه
ملا عمر د پاکستان د کراچی ښار ته نږدې په ورختون کې بستر و. هغه ناجوړه و او مرموز ډول مړ شوی دی. دا خبره د دوو کلونو او څلورو میاشتو پخوانۍ ده. حسیب صدیقی وویل چې د ملا عمر د مړینې خبر د استخباراتي معلوماتو پر اساس ورته رسیدلی و او د افغانستان د ملي امنیت رئیس د ولسي جرګې په غونډه کې دا مسله یاده کړې وه.
د مورد مرگ ملا محمد عمر رهبر گروه طالبان ما با کرات از
موږ مخکې د خپلو استخباراتي معلوماتو پر اساس خبرو چې ملا محمد عمر وفات شوی او د ملي امنیت د ریاست مشر دا خبر د افغانستان له ولسي جرګې سره هم شریک کړی و. د ملي امنیت د ادارې ویان په پاکستان کې د ملا محمد عمر د مړینې په اړه له پاکستاني چارواکو سره د خبرو یا د معلوماتو د تبادلې په اړه څه ونه ویل. ملا محمد عمر له هغو کسانو چې د امریکا حکومت یې سخت پلاټه کیو او د هغه د منډلو لپاره 10 میلیونه ډالر جایزه اعلان کړې وه. د سپینې ماڼۍ د مطبوعاتي دفتر یو ویاند اریک شولتز پرون په دې اړه په واشنگټن کې خبریالانو ته وویل
We are aware of the death of reports of the death of Mullah Omar.
موږ د ملا عمر د مړینې پر پټونو خبريو خو د پټونو د جزئیاتو په اړه تفسیر پته باید وایم چې موږ باور لرو چې دا پټونه د اعتبار وړ دي او د ملا عمر د مړینې پر جزئیاتو خبرینه شم کولای. د امریکا ان بی سی ټلویزیون د ځینی سرچینو په حواله وایي چې ملا محمد عمر د پخوانی شوروي پر ضد د جهاد په کلونو کې سړو وهلی وو او غالبا د هپاتایټس د سوجو او د زړه ناروغي هم درلوده. په کابل کې د ملګرو ملتو د سیاسي دفتر یوناما مشر ویلي چې له پاکستانه د ملا عمر د مړینې د خبر خپرېدل پر دې ټینګار کوي چې د افغانانو د خپلمنځي خبرو وخت را رسېدلی دی. د یوناما ویاند دومینیک میدلی په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د عمومي منشي د ځانګړي استازي پیغام تاسو ولوست. موږ د پام کوو چې د ملا عمر د مړینې د خبر تایید له پاکستانه خپرېږي او دا مسله خپله پر دې ټینګار کوي چې د افغانانو ترمنځ د سولې د هر اړخیز بهیر وخت را رسېدلی دی. افغانان دا موقع چې زړه پاڼه واړوي او پر هغو شرایطو او امکاناتو غور وکړي چې اوس مهال ټول افغانانو ته په سوله کې د ژوند امکانات برابرولی شي. رپورټونه وایي چې د افغانستان د حکومت او طالبانو استازي به د رواني اونۍ په پای کې په پاکستان کې سره وګوري. دا به د دواړو خواوو ترمنځ دوهم وار رسمي خبرې وي چې په دې هیواد کې د سولې پر ټینګښت تمرکز لري.
د سولې د دوهم دور خبرو په درشل کې د شهروند په نوم د مدني ټولنې یو بنسټ وایي چې د افغانستان حکومت او وسلوال طالبان ترمنځ د سولې په دوهم پړاو خبرو اترو کې باید اوربند وشي او په افغانستان کې جګړه ختمه شي. د دې بنسټ غړو پرون په یو خبري کانفرانس کې وویل که چیرې د سولې په خبرو اترو کې اوربند ونه شي نو د دې پروسې په اړه به د خلکو اعتماد له منځه لاړ شي. نور جزئیات د نجس صفی په رپورټ کې.
د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو اترو د دویم پړاو په درشل کې د شهروند مسول په نوم یو بنسټ حکومت ته د سولې د پروسې په برخه کې یو لړ پیشنهادونه وکړل. د دې بنسټ غړیو د چهارشنبه په ورځ د یو خبري کانفرنس پر مهال وویل چې حکومت باید د سولې د خبرو اترو جزئیات له خلکو سره شریک کړي. د شهروند مسول بنسټ یو غړي عبدالله احمدي د خپل پریکړه لیک په یو برخه
اعلام آتش بس عمومی و ختم جنگ در همه نقاط کشور
د هیواد په بیلابیلو برخو کې باید یو عمومی اوربند او د جګړې د پای ته رسیدو اعلان وشي ترڅو خلک د دې پروسې په اړه باور شي. د افغانستان حکومت باید په دې پوه شي چې د جګړې قربانیان د سولې د خبرو اترو په یو اړخ کې دي او نه باید د دې غوښتنې له پامه وغورځول شي.
دا خبرې په داسې حال کې مطرح کیږي چې ټاکل شوی د سولې دویم پړاو خبرې اترې د جمعې په ورځ په اسلام آباد کې ترسره شي. د افغان حکومت او طالبانو تر د سولې لومړی پړاو رسمي خبرې شاوخوا درېونه مخکې د پاکستان په مری کې وشوې. د شهروند مسول په نوم د دې بنسټ غړي ټینګار کوي کچېرې د سولې د خبرو په برخه کې د دوی غوښتنې ونه منل شي نو د سولې پروسه به ناکامه وي. د دې ادارې غړی ودود بدرام په دې اړه وایي
خواستایې چې موږ مطرح کړې نگرانی های مردم افغانستان است.
کومې غوښتنې چې موږ مطرح کړې دي د خلکو اندېښنې دي. کچېرې د غوښتنو ته پام ونه شي د سولې پروسه به بریالۍ نوی او د خلکو اعتماد به د دې پروسې په اړه لمنځه لاړ شي.
خو تر دې وړاندې د سولې عالي شورا ویلي چې د سولې په خبرو اترو کې به ملي ګټې په پام کې ونیول شي او په دې اړه به له مدني ټولنو او سیاسي کړیو لازمې مشورې واخیستل شي. یو شمېر مدني ټولنې وایي چې پاکستان د سولې د خبرو اترو په برخه کې هیڅکله صادقانه عمل نه دی کړی او دا ځل افغان حکومت باید له پوره دقت نه کار واخلي.
ازادي راډیو د بے طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
ازادي راډیو په ټول افغانستان کې په منځنۍ او څپو سربیره د غراز لوی خارونو کې د اف ام په 3.5 څپه هم اوریدلی شئ. او اوسم یو ځل بیا په مکې د دې ساده مهمو خبرونو سره لیکونو ته. سپینې ماڼۍ وایي د طالبانو د مشر ملا عمر د مړینې په اړه له راپورونو خبره ده او ګمان کوي چې هغه به کره یا باوري راپورونه وي. د افغانستان جمهوري ریاست پرون د طالبانو د مشر ملا عمر مړینه تایید کړه. دغه راز د افغانستان د ملي امنیت د ادارې ویاند ازادي راډیو ته وویل چې ملا عمر په 2013 کال کې په کراچۍ کې په یو روغتون کې سا ورکړې ده. د امریکا دفاع وزیر اشتن کارتر پرون ټینګار وکړ چې له ایران سره اټومي موافقه د التیا په وخت کې د امریکا د پوځي اقدام مخنیوي نشي کولی. د جرمني د بهرنیو چارو وزیر فرانک والټر شتاین مرو د عراق د کردستان د حکومت مشر مسعود بارزانی پرون د سولې د هڅو د جاري ساتلو موافقه وکړه. روسیې د ملګرو ملتونو هغه پریکړه لیک ویټو کړ چې د مالیزیا د هوایي شرکت د مسافر وړونکو الوتکې د سقوط عاملین نړیوالې محکمې ته راجع کولای شوی. ازادي راډیو اوري او اوسم نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو. نړیوالو ورځپاڼو تر ډیره د طالبانو د مشر ملا عمر پر مړینې اتکا کړې ده. ګارډین ورځپاڼه لیکي د افغانستان د ولسمشر د ویان مرستیال ظفر هاشمي د طالبانو د مشر ملا عمر د مړینې په اړه وویل چې حکومت په اوس وخت کې د هغه د مړینې خبر نشي تاییدولی او په دې اړه څېړنه کوي. خو د ورځپاڼې په وینا کې د هغه مړینه تایید شي د کارپوهانو په وینا دا به د هغه د ځای نیولو لپاره د طالبانو په مشرتابه کې سیالیو ته لاره پرانیزي. کریسچن ساینس مونیټور ورځپاڼه لیکي د طالبانو مشر ملا عمر له څه باندې یوې لسیزې په عام محضر کې نه دی راښکاره شوی. خو د هغه د مړینې خبر په داسې حال کې ورکول کېږي چې دوه ورځې وروسته په پاکستان کې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د خبرو بل پړاو پیلېږي. کاناډایي ګلوب ان میل ورځپاڼه د ملا عمر د مړینې په اړه له یو لړ څرګندونو وروسته لیکي یو پاکستاني امنیتي چارواکي د خپل نوم نه ښودلو په شرط د هغه مړینه اوازه بللې او ویلي دي چې هدف یې د سولې د خبرو ګډوډول دي. یو لوړ پوړي چارواکي د سولې د خبرو په تایید ویلي چې دا خبرې به بیا د مری په تفریحي ښارګوټي کې چې لومړی دور یې ترسره شوی وي کېږي. د ورځپاڼې په وینا که ملا عمر مړ وي دا به د سولې پروسه پیچلې کړي ځکه چې په مړینې سره یې د دې ډلې یو داسې مشر له صحنې لرې کېږي چې تر اوسه ظاهرا دا ډله یو موټی ساتلې وه. ګلوب ان میل لیکي ګمان کېږي چې د ملا عمر مړینه به ښایي په دې اړه چې آیا د ولسمشر اشرف غني له حکومت سره خبرې وشي او که جګړې ته دوام ورکړل شي طالبان په خپلو کې سره وویشي. د ورځپاڼې په وینا د جګړې ختمول د ولسمشر غني لپاره یو لومړیتوب دی. واشنگتن پوسټ ورځپاڼې په دې اړه د ملا عمر د مړینې په تایید سره د هغه د ځایناستې پر سر اختلافات ته په اشاره لیکلي چې له منطقي پلوه ملا اختر محمد منصور چې له اوږدې مودې راهیسې د هغه مرستیال او همکار پاتې شوی دی ښایي د هغه ځای ونیسي. خو یو شمېر طالبان وویلي چې دوی د ملا عمر زوی یعقوب مشرتابه ته غوره ګڼي. د ورځپاڼې په وینا نوموړی چې شاوخوا 40 کاله عمر لري او نوی له مدرسې فارغ شوی د جګړې تجربه نه لري. نیویارک ټایمز ورځپاڼه لیکي په وروستیو ورځو کې یو شمېر کسانو چې د طالبانو له لیکو یې ځان جلا کړی ویلي چې ملا عمر مړ شوی او په زابل ولایت کې خاورو ته سپارل شوی دی. د ورځپاڼې په وینا د ولسمشر د ویان مرستیال هم په خبري کانفرانس کې وویل چې دوی ته هم دغه راپورونه ورسېدلي او په دې اړه څېړنه کوي. نیویارک ټایمز وړاندې لیکي یو شمېر ډېرو پاکستاني خبري اژانسونو چې ډېر باوري نه دي هم په دې وروستیو کې ورته ادعاوې کړې دي. د ورځپاڼې په وینا د ملا عمر د مړینې اوازې په وروستیو کلونو کې څو ځلې خپرې شوې خو طالبانو هغه تل رد کړې دي. د یادونې وړ ده چې طالبانو تر اوسه د ملا عمر د مړینې په اړه تبصره نه ده کړې. ازادي راډیو اوري 9:19 دي. د افغانستان د ولسمشر مرستیال ویان وایي چې حکومت د مالیسي جوړولو پالیسي نه لري. سید ظفر هاشمي پرون په کابل کې خبرلان ته وویل هر څوک چې غواړي وسله واخلي نو افغان ملي ځواکونو سره د یو ځای شي. په ورته وخت کې د امنیتي چارو یو شمېر کارپوهان د حکومت له دې اقدامه هرکلی کوي او وایي چې شخصي مالیشي په افغانستان کې څخه نه دي ځلیدلي او ښه تجربه یې نه ده ورکړې. نور جزئیات یې له کابله د رحمت الله افغان په راپور کې.
په دې وروستیو کې داسې راپورونه خپاره شول چې یو شمېر پخواني جهادي قمندانان او چارواکي له مخالفینو سره د مبارزې په نوم په خپلو پلویانو وسلې ویشي، خو جمهوري ریاست وایي چې ملیشه جوړولو ته اجازه نه ورکوي. د افغان ولسمشر محمد اشرف خانی مرستیال ویان سید ظفر هاشمی د چهارشنبې په ورځ په کابل کې خبریالانو ته وویل چې حکومت د ملیشو جوړولو پالیسی نه لري.
پالیسی حکومت افغانستان پالیسی ملیشه سازی نیست. ما باید
افغان حکومت د ملیشو جوړولو پالیسی نه لري. موږ ورسره مخالف یو. هر څوک او هر ډله چې غواړي وسله واخلي نو له ملي اردو، ملي پولیسو او افغان ځواکونو سره دی یو ځای شي. هغه پاک دنده چې له هیواد څخه دفاع ده، له افغان ځواکونو سره په دې برخه کې همکاري او کار وکړي.
په دې وروستیو کې داسې راپورونه خپاره شول چې ځینو پخوانیو قمندانانو او یو شمېر حکومتي کړیو هڅې پیل کړې چې په شمالي ولایتونو کې په غیر مسؤولو وسلوالو وسلې وویشي، چې دې کار عام افغانان اندېښمن کړي دي. په ورته وخت کې د امنیتي چارو یو شمېر کارپوهان د حکومت د اقدام ستایي او ټینګار کوي چې ملیشه جوړول او غیر مسؤولو ته د وسلو توزیع یو خطرناک کار دی. د امنیتی چارو کارپو جاوید کوهستانی ازادۍ رادیو ته وویل په لنډ مهال کې یاد وسلوال د حکومت په ګټه، خو په اوږد مهال کې حکومت ته په یو ستر سرخوږی بدلیږي.
په اوس مهال کې ملیشا تر یوه حده ګټوره تمامیږي، خو په اوږد مهال کې دا کار د افغانستان په زیان تمامیږي. افغانان هیڅکله له ملیشو جوړولو څخه مثبتې او ښې خاطرې نه لري.
د سیاسي چارو کارپوهان غیر مسؤولو کسانو ته د وسلو او مهماتو ورکړه او ملیشه جوړول یوه ناکامه تجربه بولي او وایي چې په افغانستان کې دې ته ورته تجربه په اتیمې لسیزې کې هم تکرار شوي چې بالاخره د وخت د حکیم نجیب الله حکومت پکې انسکور شو. کارپوهان افغان حکومت ته سپارښتنه کوي باید افغان ځواکونه دومره پیاوړي کړي چې ملیشو جوړولو ته هیڅ اړتیا پیښه نه شي. دوی وای که حکومت غواړي له غیر مسؤولو کسانو څخه د وسلوالو په ضد په جګړه کې استفاده وکړي، باید غیر مسؤول وسلوال په دولتي چوکاټ کې داسې منظم کړای شي چې حکومت وفادار او د بیرته منحل کولو صلاحیت هم د حکومت په لاس کې وي، نه د سیمه ایزو زورواکو په لاس کې.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د کابل د نړیوال هوایي ډګر د سرحدي پولیسو قمندان وایي په دې وروستیو کې د دوو بهرنیانو په ګډون یو شمېر کسان نیولي چې مخدره مواد په ماهرانه توګه له دې لارې بهرنیو هیوادونو ته په پټه وړل. جنرال حق نواز حقیار وایي دغه مخدره مواد د ترکیې په ګډون اروپایي او آسیایي هیوادونو ته قاچاق کېدل. زموږ همکار حمید هارون عثمان له ښاغلي حقیار سره مرکه کړې او لومړی د دغه قاچاق کوونکو په اړه جزئیات پوښتلې دي.
تقریبا 9 کیلو و 825 گرام مخدره توکی چې د هیروئین د مغندی دانی ول شوی دی، مطلقاً دا په دوه قسمه ځای په ځای شوی و چې یو قسمت په داخل د بطن دی، بل هغه څوک چې انتقال ول خپل بطن کې یعنی میدو کې ځای په ځای کړیو، او بل قسمت هغه قسمت چې په بکسو یا لګښو کې په ډیر خاص او ماهرانه توګه سره ځای په ځای کړیو.
په دې اړه څومره کسان نیول شوی دی او په دې کې بهرنی اتبام وو؟
تقریبا دا په مجموع کې 10 تنه افغاني اتبادی او 2 تنه اتبای خارجی دی.
په نیول شو کسانو کې خزم شته؟
تقریبا دا په مخته میاشتو کې چې تیر شوی دی، یو زنانه دی چې طفلانو سره چې هغه هم خارجي طبیعت لرلو افغاني و، کاناډا ته سفر درلودلو، هغه مو نیولی و.
اکثرا د کابل د حامد کرزی د وای دګر لاره کوم یوادونو ته مخدره مواد قاچاقیږي او تاسو یې نظر په دې کې کومه مافیا ډله په دغه قاچاق کې لاس لري؟
طبیعي ده چې لاس پاید ولر او د دوی په راهنمایي سره دا لیکدول کیږي، او موږ هم هغه ټیټه قدمه چې چون موږ ثابت بخشیو سرحدي پولیس حق دې نه لري چې دې قضایا او ته انکشاف ورکړي.
د دې وای دغه لارې اکثره دغه مواد چې تاسو نیولې دي دا کوم یوادونو ته قاچاقیدل؟
په مجموع کې هندستان او امارات متحده عربی یعنی دوبای او دې استقامتو ته لیکدول کیږي. ولی یو قضیه چې موږ نیولې و دا ترکیه ته وخت لري چې ویل کې دوی چې دا دوه تنه اتبای خارجي قزاقستان وو.
په څه شایانو کې دوی دغه مواد زی په زی کوي او تاسو کوم شایانو کوم په کومو اشیاو کې تاسو دغه مواد نیولې دي؟
لکه څنګه چې مخکې درته په دوو قسمتو تقسیم کړل چې یو قسمت په خپل بدن کې یعنی په میده کې ځای په ځای کوي چې هغه انټرویو چې وسره کیږي او هغه زمونږ هغه بخشونه چې په دې بخش کې خاص تخصص لري او پوهه لري د هغه د سایکولوژي نگانه مستقیما په هغه باندې حاکم دی او پوهیږي هغه یو قسمت د قضیه ده، بل قسمت د قضیه په بکسو کې په مختلفو نقطو د بکسو کې یا فرض مثال د بیلګې په توګه یو گرفتاری یو لنډ وخت کې مونږ کړی و د موټر په ټایپونو کې ځای په ځای کړی و، یا فرض مثال درته ویلای سم چې یو گرفتاری مونږ د لپټاپ په منځ کې گرفتاری کړی و چې لپټاپ کې ډیر مایرانه توګه په سره ځای په ځای کړی و او وخت له چې وی لیکدوي او دغه لپټاپ کې هم چې ځای په ځای شوی و د خپل لپټاپ هم د عیارېدو سیستم جوړ و چې هیڅ شک نه پکې دلو، ولی هغه تخنیک او تجهیزات چې مونږ ته توضیح وی دی لکه مدرن ایکس ری او اسکینرونه او د دې ترڅنګ هغه تعلیمي سپیچ مونږه لرو د هغه په وسیله کولای شو چې په ډیر اسانتیا سره دوی تثبیت کړي.
د کابل د نړیوال هوایي ډګر د سرحدي پولیسو قماندان جنرال حق نواز حقیارو چې له دې هوایي ډګره بهرنیو هیوادونو ته د مخدره موادو د قاچاق او د قاچاق کوونکو د مخنیوي د هلو ځلو په اړه معلومات راکول.
ازادي راډیو ته غوښتنه او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د ملګرو ملتونو عمومي منشي بان کی مون پرون په نیویارک کې امنیت شورا ته وویل چې سوریه بحران د نړیوالو د اختلاف او ناکامۍ شرمناک مثال دی. بان کی مون پر دې مایوسي څرګنده کړه چې د سوریه د بحران د حل لپاره د امنیت شورا پریکړه لیکونه نه دي عملي شوي. بان کی مون وویل په سوریه کې روان وضعیت د نړۍ تر ټولو ستر بشري مصیبت دی. جزئیات د فرشته جلال زی په رپورت کې.
د ملګرو ملتو عمومي منشي بان کی مون وویل چې په سوریه کې وضعیت د زغم او منلو وړ نه دی. بان کی مون د امنیت شورا غونډې ته وویل چې د سوریه د بحران د حل لپاره د هڅو ځنډول غیر اخلاقي او غیر مسؤلانه کار دی.
While ending the bloodshed remains primarily the responsibility of the Syrian parties.
بان کی مون وایي په سوریه کې د روان خونړي بحران حل د دې هیواد د ټولو خواوو په ځانګړي ډول د ولسمشر بشار الاسد اساسي مسؤلیت دی. نړیوال او د سیمې هیوادونه هم د اور د لمبو د سړولو لپاره ډیر کار کولای شي. د سوریه لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي سټیفن د مستورا پرون د امنیت شورا ته په همدې غونډه کې وویل چې تر ټولو مهم کار د سوریه خلکو ته د امنیت ټینګول دی او تر هغه وروسته باید په دې هیواد کې پر سیاسي او قانوني اصلاحاتو کار وشي.
I now intend to invite for Syrians to parallel simultaneous thematic discussion.
زه د سوریه خلک را بولم چې په هم زمانو او اغیزمنو کاري ډلو وبېشل شي او د جنیوا کنوانسیون باید عملی شي او دغه کنوانسیون د عملی کولو لپاره هڅې باید چټک شي. سټیفن د مستورا زیاته کړه چې په سوریه کې باید د تروریزم په وړاندې پر مبارزه غور وشي او اوربند اعلان شي. د مستورا په سوریه کې د قانوني او ټولنیزو ادارو د پیاوړي کولو لپاره پر کار کولو ټینګار وکړ. د ملګرو ملتونو عمومي منشي پرون په نیویارک کې د امنیت شورا ته په دې غونډه کې پر دې مایوسي څرګنده کړه چې د سوریه د بحران حل لپاره د امنیت شورا پریکړه لیکونه نه دي عملي شوي. بان کی مون وویل چې په سوریه کې روان وضعیت د نړۍ تر ټولو ستر بشري بحران دی.
زمانم جاوید دل تتاوم ته تفریح نه غوړی کینو
او دغه پارک کې توس سکه چې دلته ناشتي
ولهم ته سي هغه اتاق لرو خو دلته کینو خو ډیر واخه ده سبزی مبزی د ګلونو د ښه
بری پارک کې کوم کوم بوټي دي کوم میوي دي کوم ګلونه دي چې تعالی دلی دي او ساخ وخت چې دلته تراشي
ولهم بوټونه خو ډیر دي ګلونه هم ډیر ده یو میوه لري انګور بس نور شي نه لري هر رقم ګلونه شته ګل ګلاب ده ګل مرسل ده د نور ګلونه مشته
بل چمنونه دلته شک نه چې تاسو غوز خپل ګورم په چمن کې ناشته سي کنه
یو چمن بل مشته اخوا هغه ورکه ده ده دې مدده ده ګلونه مشته د ګلونه نشته
دلته یو مسجد هم ده هغه مسجد ته لیدل
کې او هغه مسجد ده اخوا ده
هغه په څونو باندې دي
عبدالرحمن مسجد را یادېږي
ولې دې عبدالرحمن وای
یو تجار ده هغه عبدالرحمن نومېږي هغه جوړ کړی ده هغه په نامه یادېږي
او څنګه دغه مسجد څه ډول جوړ شوی دی خپل جوړ شوی کڅنګ
ولا ډیر خوره ده ډیر مزدار مسجد ده
په کابل کې تا کم د سیبل مسجد
نه نه ما په کابل کې د سې خپل مسجد لیدل نه دا کې د سې دا جو شوې ده
نو منځ ته تاسو همدل تاسو
او همدل تاسو منځ ته
هغه خلک چې دلته راځي هغه نستا غوښتنه نشته چې هغه باید د پارک نظافت او
ساتنه او نظافت مونږ د ماشین نه دا غواړو چې دا ټول خلک همدل ته پریدي چې دا پارک وګرځي او کافي درشي او خلک هم په دې پارک لوګندې نظافت جوړ کی هر شی پکې وانه شي دا موږ خپل پارک دی نو
دا د ژوند رنگونه په همدې سره د خبري مجله هم پاتې ورسیده ز نوري اس نوري له تاسو اجازه غواړم خو آزادۍ رادیو سره اوسه بل خبرونه زمو همکار زرغونه منګل مختوړي خره خلاص
با تشکر از شما شنونده های گرامی سلام و صحبتان خوش و امیدی که روز خوب را آغاز کرده باشین. تا پایان مجله خبری با شما هستم. امروز 8 اسد مصادف است با 30 جولای سال جاری میلادی. در برنامه های امروز رادیو آزادی هم شما را از تازه ترین تحولات افغانستان، منطقه و جهان با خبر می سازیم و در جریان مجله خبری مشنوین که قصر سفید خبر مرگ ملا عمر رهبر طالبان را معتبر خوانده. مرور بر روزنامه های بین المللی هم خواد داشتیم ولی نخست توجه کنین به خبرها. قصر سفید خبر مرگ ملا عمر رهبر طالبان را معتبر می خواند. وزیر دفاع آمریکا میگوید توافقنامه با ایران توانایی کشورش را در استفاده از قوه نظامی علیه ایران محدود نخواهد ساخت و وزیر خارجه آلمان و رئیس حکومت کردستان عراق میگویند ترکیه باید پروسه صلح را ادامه دهد. ادامه خبرها. قصر سفید میگوید که خبرها در مورد مرگ رهبر طالبان ملا عمر موثق و معتبر می باشند. اریک شولتز یکی از سخنگویان قصر سفید گفته است بدون تبصره در مورد جزئیات این خبر گفته می تواند که گزارش ها در مورد مرگ ملا عمر قابل اعتماد می باشند. اما وی در مورد چگونگی مرگ رهبر طالبان چیز نگفت. شولتز همچنان ابراز داشت که اطمینان دارد برای طالبان فرصت صلح با حکومت افغانستان فراهم شده است. جزئیات موضوع تا لحظات بعد. ریاست جمهوری افغانستان و مقامات امنیتی کشور دیروز خبر مرگ رهبر طالبان را تایید کردند. در اعلامیه ریاست جمهوری افغانستان آمده است که رهبر طالبان ملا عمر در سال 2013 در پاکستان فوت کرده است. حسیب صدیقی سخنگوی ریاست امنیت ملی افغانستان نیز این خبر را تایید کرد.
ملا محمد عمر در یکی از شفاخانه های نزدیک شهر کراچی که نسبت مریضی قاعده شده بود اوجه بستری بود و اوجه به شکل مرموز جان داده در تقریبا حدود 2 سال و 4 ماه پیش.
تفصیل موضوع را در جریان همین مجله خبری می شنوید. شماره از باشندگان ولایت پنجشیر از فعالیت شورای ولایتی این ولایت شکایت دارند. تعداد از اعتراض کنندگان دیروز به خبرنگار رادیو آزادی گفتند که شورای ولایتی در حل مشکلات مردم این ولایت سهل‌انگاری و تنبلی کرده و مسئولیت خود را به جا نکرده است.
تا هنوز در سال جاری که علی وفاداری که شورای ولایتی ها کردن در سال گذشته تا هنوز هیچ کار مؤثری که در ولایت پنجشیر ما بانگ تکمیل کنده یک بخشی از درد مردم بود تا هنوز ما بچشون سر ندیم و نشنیدیم.
اما اعضای شورای ولایتی پنجشیر این اتهامات را رد می کنند. آشتون کارتر وزیر دفاع آمریکا به اعضای کنگره کشورش گفته است توافقنامه اخیر هسته‌ای که با ایران امضا شده است توانایی آمریکا را برای استفاده از قوای نظامی علیه ایران محدود نخواهد ساخت. به گفته کارتر اگر ایران به تهاجم دست بزند شیوه واکنش سریع اردوی آمریکا زمینه را فراهم می‌سازد که به سرعت قوای خود را در حرکت بیاورد و از توانایی‌های خود استفاده کند. کارتر در این مورد به کمیته خدمات نظامی سنای آمریکا توضیحات داد. در این اجلاس وزیر خارجه آمریکا جان کری، وزیر انرژی ارنست مونز و لوید رستیز آمریکا جنرال مارتن دمسی نیز با وزیر دفاع همراه بودند. فرانک والتر شتاینمایر وزیر خارجه آلمان و مسعود بارزانی رئیس حکومت کردستان عراق توافق کردند که با وجود افزایش خشونت ترکیه باید پروسه صلح خود را ادامه دهد. در این مورد سخنگوی وزارت خارجه آلمان دیروز خبر داد. بارزانی و شتاینمایر به روز سه‌شنبه صحبت تلفنی کرده و تاکید کردند که حکومت ترکیه و PKK یا حزب کارگران کردستان باید برنامه صلح را سر از نو آغاز کنند. و خبر آخر که بان کی مون سرمنشی ملل متحد به شورای امنیت این سازمان در نیویورک گفته است بحران سوریه یک سمبول شرم‌آور ناکامی و اختلاف جامعه جهانی می باشد.
After more than 4 years of slaughter, the Syrian conflict.
وی میگوید پس از 4 سال کشتار و درگیری وضعیت سوریه نماد شرم‌آور و شکست جامعه بین المللی است. بان کی مون در این مورد اظهار مایوسی کرد که قطعنامه‌های شورای امنیت در مورد حل بحران سوریه عملی نشدند. پایان اخبار. ساعت 7:35 دقیقه از صبح به وقت افغانستان است. تفصیل این موضوعات را در جریان مجله خبری می شنوید. مقامات ریاست جمهوری افغانستان مرگ رهبر طالبان را رسما تایید کردند. این خبر از سوی ایالات متحده معتبر خوانده شده است.
We are aware of the death of reports of the death of Mullah Omar. Without commenting on the specifics of these reports, we do believe the reports of his death are credible.
در این حال اداره امنیت ملی افغانستان میگوید که ملا عمر به طور مرموز درگذشت.
نسبت مریضی که ادعا شده بود اوجه بستری بود و اوجه به شکل مرموز جان داده.
سرمنشی ملل متحد میگوید بحران سوریه یک سمبول شرم‌آور ناکامی جهانی است.
After more than 4 years of slaughter, the Syrian conflict is a shameful symbol of the international community's divisions and failure.
مرور بر روزنامه‌های بین‌المللی هم خواهیم داشت. از رنگ‌های زندگی شماها هم می‌شنویم.
بسیار یک زندگی خوبی نیست. مهاجر هستیم، اتاق کرایه داریم، کس به درد ما نمی‌خوره.
با سلام مجدد، زرغون منگل هستم. رادیوی آزادی را مشنوین. توجه کنین به تفصیل موضوعات خبری روز. مقامات ریاست جمهوری و امنیتی افغانستان خبر مرگ رهبر طالبان ملا محمد عمر را رسما تایید کردند. در اعلامیه دفتر مطبوعاتی ریاست جمهوری گفته شده که رهبر طالبان در سال 2013 فوت کرده. یک مقام امنیتی افغان بر رادیو آزادی گفته که اونا قبلا هم در این مورد به مردم و ولسی جرگه توضیحات داده بودند. جزئیات موضوع را سید سمی عباس مشنوید.
دفتر ریاست جمهوری افغانستان دیروز مرگ رهبر طالبان ملا محمد عمر را تایید کرد. در اعلامیه دفتر مطبوعاتی رئیس جمهور آمده است که ملا محمد عمر در ماه اپریل سال 2013 وفات کرده است. نظر به نوشته این اعلامیه، حکومت افغانستان به این باور است که زمینه صلح در افغانستان نسبت به گذشته بیشتر مساعد می باشد و از تمام گروه های مخالف خواسته است که از این فرصت استفاده نموده و در روند صلح همراه شوند. سخنگوی ریاست امنیت ملی افغانستان حسیب صدیقی دیروز به رادیو آزادی گفت که آنها هم به اساس معلومات استخباراتی خود حداقل 1.5 سال قبل در مورد وفات رهبر طالبان افغانستان ملا محمد عمر معلومات به دست آورده بودند. صدیقی در مورد شرایط مرگ و محل آن به رادیو آزادی گفت:
ملا محمد عمر در یکی از شفاخانه های نزدیک شهر کراچی نسبت مریضی که ادعا شده بود اوجه بستری بود و اوجه به شکل مرموز جان داده، تقریبا حدود 2 سال و 4 ماه پیش.
صدیقی همچنان افزود رئیس امنیت ملی افغانستان چند ماه قبل این موضوع را در سخنرانی خود به ولسی جرگه هم ابراز کرده بود.
در مورد مرگ ملا محمد عمر رهبر گروه طالبان، ما به کرات از 1.5 الی 2 سال پیش اطلاعاتی که ما در دست داشتیم با هموطنان خود شریک کرده بودیم، چنانچه رئیس عمومی امنیت ملی در چند بار در مجلس شورای ملی هم مطرح ساختن و ما نیز در کنفرانس های مطبوعاتی خودی موضوع را مطرح ساختیم.
صدیقی از صحبت کردن در مورد تبادله معلومات با مقامات پاکستان در مورد مرگ ملا محمد عمر و ارتباط نشر این موضوع با مذاکرات صلح افغانستان که همکنون آغاز شده است خودداری کرد. حکومت امریکا بعد از آغاز عملیات در افغانستان در سال 2001 برای پیدا کردن ملا محمد عمر تلاش داشت و $10 میلیون جایزه بر سر او تعیین کرده بود. یک سخنگوی دفتر مطبوعاتی قصر سفید اریک شولتز دیروز در مورد این خبر به خبرنگاران در واشنگتن چنین توضیحات داد: ما از خبرها در مورد مرگ ملا محمد عمر آگاه می باشیم، ولی بدون تبصره بر جزئیات این خبرها باید بگویم ما به این باور هستیم که این راپورها با اعتبار می باشند، ولی من در مورد مرگ ملا محمد عمر بیشتر از این چیزی گفته نمی توانم. تلویزیون NBC آمریکا با استناد از بعضی منابع خبر داده بود که ملا محمد عمر در دوران جهاد علیه شوروی سابق سرما خورده بود و به مرض هپاتیتیس و امراض شش و قلب مبتلا بود.
در این حال شنونده عزیز، اداره امنیت ملی افغانستان گفته ملا محمد عمر به طور مرموز فوت کرده. مرگ ملا عمر بر مذاکرات صلح حکومت افغانستان و طالبان چی تأثیر خود گذاشت؟ مقامات حکومت افغانستان میگن از مرگ ملا عمر مدت زیاد میگذره، پس چرا خبرش دقیقا زمان نشر میشه که مذاکرات صلح حکومت افغانستان با طالبان شروع شده؟ جوابی سوال باز هم از همکارم سید سمی عباس بشنویم.
نظر به گزارش ها، روز جمعه دور دوم مذاکرات مستقیم بین حکومت افغانستان و طالبان در پاکستان برگزار می شود. در چنین حال سخنگوی ریاست امنیت ملی افغانستان حسیب صدیقی گفته است که آنها به این باورند که مرگ ملا محمد عمر در صفوف طالبان اختلاف ایجاد کرده است.
چون اختلافات و جاه طلبی و قدرت طلبی بسیار زیاد در بین طالبان رشد کرده بود، به این دلیل
دفتر سیاسی سازمان ملل متحد در کابل یوناما گفته است نشر چنین خبر که به گمان اغلب از پاکستان سرایت کرده است نشان می‌دهد که زمان مذاکرات بین الافغانی فرا رسیده است. سخنگوی یوناما دومینیک مدلی در این رابطه پیام نماینده خاص سازمان ملل متحد را قرائت کرد: ما به این توجه داریم که خبر تایید مرگ ملا محمد عمر از پاکستان به گوش می رسد. این موضوع تاکید بر آن می کند که زمان پروسه صلح همه جانبه در افغانستان فرا رسیده است. افغان ها فرصت پیدا کردند که صفحات کهنه را برگردانند و بر امکانات و شرایط غور کنند که زمینه زندگی صلح‌آمیز را برای تمام افغان ها فراهم می سازند. اما کارشناس امور سیاسی در مرکز تحقیقاتی ودرو ویلسن در واشنگتن مایکل کوگلمن میگوید خبر مرگ ملا محمد عمر در یک موقع بسیار حساس نشر شده و این یک نوع تحول مرموز می باشد. حکومت افغانستان تایید نمود که ملا محمد عمر چند سال قبل فوت کرده است، ولی چرا این خبر را قبل از مذاکرات صلح نشر نمود؟ چرا سال گذشته آن را اعلان نکرد و چرا حالا؟ جای شک نیست که خبر مرگ ملا عمر در صفوف طالبان بسیار مشکلات ایجاد می کند و در بین طالبان بحران عدم رهبری را به میان می آورد که این عمل می تواند سبب برخوردهای خونین شود و توجه طالبان را از پروسه صلح به سوی دیگر جلب کند. علاوه بر آن در اعلامیه ریاست جمهوری افغانستان آمده است که همکنون فرصت برای مذاکرات صلح در افغانستان نسبت به هر وقت دیگر بیشتر مساعد شده است. اما کارشناس امور افغانستان و پاکستان در واشنگتن مایکل کوگلمن با این نظر موافق نیست. و فکر من طالبان اکنون نسبت به هر چیز دیگر بر تعیین رهبر خود غور خواهند کرد. آنها به تعیین رهبر نو تمرکز خواهند داشت و من نمی‌دانم که بعد از اعلان حکومت افغانستان در مورد مرگ رهبر طالبان سرنوشت مذاکرات صلح چه خواهد شد. کوگلمن افزود هرچند خبر مرگ ملا محمد عمر از پاکستان بیرون شده است، ولی او فکر نمی کند که این عمل بر چگونگی رابط افغانستان و پاکستان تأثیر عمیق داشته باشد.
شنیدین که نشر خبر مرگ ملا عمر رهبر طالبان بر مذاکرات جاری که صلح حکومت افغانستان تاثیرگذار خواهد بود و حتی این تحول سوال برانگیز و مرموز خوانده شده. شنونده عزیز، شما چی فکر میکنین که چرا خبر مرگ ملا عمر آله نشر شده؟ آیا این تقاضای زمان و تقاضای سیاست است؟ نظریاتتان در صفحه فیسبوک ما نوشته کنین.
چی خواهد بود چه؟ یا کیا یار انتخاب میکنن؟
و این کسایی که آمده ایم کل تنظیمای زور است جفری به زور آمده ایم و میفهمی که در لوی جرگت و کلو هم جنگ و جدارن
به حضور در گوانده حوات پاکستان و گوره چه مدامت کنید؟
و باعث یک کسی که از این خاک است مد افغانستان و علاقه دائمی داشتیم همیشه
برای افغانها، برای منطقه و برای جامعه بین المللی با مشکلات جدید، با طرز فکر جدید و با امیدهای دیگر
دلیل پاره جب افغانستان که مداخلتون شیدن
مسئله توازن بودجه تنهایی نیست که باید برای تمام ولایت ها مساویانه پیش داده شود.
بحث های داغ و مسائل روز را در برنامه در امواج آزادی پنج شنبه ها از ساعت 3 الا 5 بعد از ظهر از رادیو آزادی بشنوید.
شنونده عزیز فراموش نکنین که منتشر شدن خبر مرگ ملا عمر رهبر طالبان در برنامه امروز در امواج آزادی مورد بحث قرار میگیره. با ما تماس بگیرین و نظریاتتان با ما شریک بسازین. حال ساعت 7:15 است. یک بار توجه کنین به سرخط خبرها. قصر سفید می گوید که خبرها در مورد مرگ رهبر طالبان ملا محمد عمر موثق و معتبر می باشند. اریک شولتز یکی از سخنگویان قصر سفید دیروز گفت بدون تبصره در مورد جزئیات این خبر گفته می تواند که گزارش ها در مورد مرگ ملا عمر قابل اعتمادند. ریاست جمهوری افغانستان و مقامات امنیتی کشور دیروز خبر مرگ رهبر طالبان را رسما تایید کردند. شماری از باشندگان ولایت پنشیر از فعالیت شورای ولایتی این ولایت شکایت کردند. اشتون کارتر وزیر دفاع آمریکا به اعضای کنگره کشورش گفته است توافقنامه اخیر هسته‌ای که با ایران امضا شده است توانایی ایالات متحده را برای استفاده از قوای نظامی علیه ایران محدود نخواهد ساخت. فرانک والتر شتاینمایر وزیر خارجه آلمان و مسعود بارزانی رئیس حکومت کردستان عراق توافق کردند که با وجود افزایش خشونت ترکیه باید پروسه صلح را ادامه دهد. بان کی مون سرمنشی ملل متحد به شورای امنیت این سازمان در نیویورک گفته است بحران سوریه یک سمبول شرم‌آور و شکست جامعه بین المللی است. و حکومت روسیه قطعنامه شورای امنیت ملل متحد را ویتو کرد که بر اساس آن عاملین سقوط طیاره مسافربری شرکت هوایی مالیزیا به محکمه بین المللی کشانده می شوند. ساعت 7:47 صبح به وقت افغانستان است. رادیوی آزادی را مشنوین. ما زرغونه منگل استم. تشکر که با ما هستین. حال همکارم فرشته نگاه مرور داره بر روزنامه های بین المللی.
روزنامه گردین می نویسد ظفر هاشمی معاون سخنگوی رئیس جمهور افغانستان در مورد خبر درگذشت ملا محمد عمر رهبر طالبان گفته است که این خبر را تایید یا رد کردن نمی تواند و در این مورد بررسی آغاز شده است. اما روزنامه می گوید اگر مرگ ملا عمر تایید شود به گفته برخی از تحلیلگران می تواند را برای رقابت بر سر رهبری در این گروه هموار کند. روزنامه کریستین ساینس مانیتور نوشته است ملا عمر رهبر طالبان از بیشتر از یک دهه به این سو در منظر عام حضور نیافته است، اما خبر مرگ وی در حال انعکاس یافت که دور دوم مذاکرات میان حکومت افغانستان و طالبان آغاز می شود. روزنامه کانادایی گلوبن میل پس از یک سلسله اظهارات در مورد خبر مرگ رهبر طالبان افغان نوشته است یک مقام پاکستانی به شرط افشا نشدن نامش خبر مرگ ملا عمر را یک آوازه خوانده میگوید هدف از پخش این خبر صدمه رساندن به گفتگوهای صلح است. یک مقام بلند رتبه دولتی با تایید دور دوم مذاکرات صلح گفته است قرار است مذاکرات صلح یک بار دیگر در شهر مری پاکستان انجام شود. به گفته روزنامه اگر ملا عمر زنده نباشد می تواند مذاکرات صلح را با چالش روبرو کند، زیرا رهبری از سنه بیرون می شود که تا حال ظاهرا این گروه را متحد نگه داشته بود. گلوبن میل در ادامه می نویسد گمان می رود که خبر احتمالی مرگ ملا عمر طالبان را در مورد این که با حکومت اشرف غنی مذاکره صورت گیرد یا به جنگ ادامه داده شود بین هم تقسیم کند. به گفته روزنامه پایان جنگ در اولویت کاری رئیس جمهور غنی قرار دارد. روزنامه واشنگتن پست با تایید خبر درگذشت ملا عمر با اشاره به اختلافات بر سر رهبرین گروه نوشته است، از لحاظ منطقی ملا اختر محمد منصور که از مدت طولانی به این سو معاون و همکار ملا عمر بوده جاگزین وی تعیین خواهد شد، اما برخی از طالبان گفتند که یعقوب پسر ملا عمر را به رهبری گروه طالبان نامزد خواهند کرد. اما به گفته روزنامه یعقوب حدود 20 ساله است و تازه از مدرسه فارغ شده و تجربه جنگ را ندارد. نیویورک تایمز می نویسد شمار از کسانی که از صفوف طالبان جدا شدند در روزهای اخیر گفتند که ملا عمر در گذشته و در ولایت زابل به خاک سپرده شده است. روزنامه نوشته است معاون سخنگوی رئیس جمهور غنی در یک نشست خبری گفت که آنها نیز درباره مرگ ملا محمد عمر گزارش دریافت کردند و در این مورد تحقیق می کنند. نیویورک تایمز می نویسد شمار زیاد از رسانه های پاکستانی که بسیار معتبر هم نیستند در این اواخر ادعای مشابه را مطرح کردند. به نوشته روزنامه آوازه مرگ ملا عمر در سالهای اخیر چندین بار پخش شد، اما طالبان این آوازه ها را همواره رد کردند.
معاون سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان گفته که حکومت پالیسی ایجاد ملیشه را نداره. سید ظفر هاشمی معاون سخنگوی ریاست جمهوری دیروز در کابل به خبرنگارا گفت که هر فردی که میخواهد مسلح شود باید با نیروهای امنیتی افغان بپیونده. در این حال شمار از کارشناسای افغان با استقبال از اقدام حکومت میگن که ملیشه های شخصی در افغانستان سابقه خوب ندارن. آرزو قیاسی جزئیات داره.
با آنکه گزارش ها از ملیشه سازی های شخصی تحت نام مبارزه با مخالفین مسلح دولت در برخی ولایت به نشر می رسد، معاون سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان می گوید که حکومت طرفدار ملیشه سازی نیست. سید ظفر هاشمی روز چهارشنبه در کابل به خبرنگاران گفت که حکومت پالیسی ایجاد ملیشه سازی را ندارد.
پالیسی حکومت افغانستان پالیسی ملیشه سازی نیست. ما با این مخالف می باشیم. هر فرد و یا هر گروهی که علاقمند باشه سلاح به دست بگیره، اردوی ملی افغانستان، پلیس ملی افغانستان و نیروهای امنیتی با اونا بپیوسته و در وظیفه مقدس و پاکه که دفاع از وطن و دفاع از افغانستان در مقابل تهدیدها می باشد کار کنه و همکاری کنه و همگام با نیروهای دلیر و غیور امنیتی دفاعی افغانستان کار کنه.
در این اواخر گزارش های به نشر رسید که گویا برخی از قماندانان سابق و حلقات حکومتی در ولایت شمال کشور تلاش ها برای توزیع سلاح به افراد غیر مسئول را آغاز کرده اند که این کار سبب نگرانی مردم عام شده است. در این حال برخی از کارشناسان با استقبال از این اقدام حکومت تاکید می کنند که ملیشه سازی و مسلح ساختن افراد غیر مسئول یک کار خطرناک است. جاوید کوهستانی یکی از این کارشناسان به رادیو آزادی گفت که ملیشه سازی در شرایط کنونی می تواند در جنگ با مخالفان مسلح دولت مفید باشد، اما افزود که در آینده ممکن این کار برای حکومت دردسر ساز شود.
در حال حاضر می تواند مفید باشد، کمک بکنه به نیروها، ولی در حال حاضر خوب است که می تواند به خاطر ثبات و حفظ امنیت منطقه‌ای کوشش بکنه، کمک بکنه، تانه خطر داشته باشه برای اینکه افغانستان، چون هیچ نتیجه مثبت یا خاطره خوشی از ملیشه سازی در افغانستان وجود نداره.
برخی از کارشناسان سیاسی ملیشه سازی و توزیع سلاح برای افراد غیر مسئول را یک تجربه ناکام عنوان کرده میگویند که تجربه مشابه ملیشه سازی در دهه 80 نیز در افغانستان تکرار شده است که بالاخره در آن زمان سبب سرنگونی حکومت نجیب الله شد. آنان از حکومت میخواهند تا نیروهای امنیتی افغان را به اندازه کافی تقویت نماید تا نیاز به ملیشه سازی نباشد. این کارشناسان همچنان میگویند که اگر حکومت میخواهد تا از افراد غیر مسئول بر ضد طالبان مسلح استفاده کند، باید این برنامه را طوری تنظیم کند که این افراد وفادار به حکومت باشند و دوباره منحل ساختنشان را نیز حکومت به عهده داشته باشد، نه زورمندان محلی.
Israel has many friends and allies.
Human rights! Human rights! Human rights! Human rights! Human rights!
Human rights! Human rights! Human rights! Human rights!
Human rights! Human rights! Human rights! Human
rights! Human rights! Human rights! Human rights! Human rights! Human
rights! Human rights! Human rights! Human rights!
Human rights! Human rights! Human rights! Human rights! Human rights! Human rights! Human rights! Human rights! Human rights! Human rights! Human rights! Human rights! Human rights! Human rights! Human rights! Human rights! Human rights! Human rights! Human rights! Human rights! Human rights! Human rights! Human rights! Human rights! Human rights! Human rights! Human rights! Human rights! Human rights! Human rights! Human rights! Human rights! Human rights! Human rights! Human rights! Human rights! Human rights! Human rights! Human rights! Human rights! Human rights! Human rights! Human rights! Human rights! Human rights! Human rights! Human rights! Human rights! Human rights! Human rights! Human rights! Human rights! Human rights! Human rights! Human rights! Human rights! Human rights! Human rights! Human rights! Human rights! Human rights! Human rights! Human rights! Human rights! Human rights! Human rights! Human rights! Human rights! Human rights! Human rights! Human rights! Human rights! Human rights! Human rights! Human rights! Human rights! Human rights! Human rights! Human rights!
ساعت 7:53 دقیقه که از صبح به وقت افغانستان است، رادیوی آزادی را مشنوین. ما زرغون منگل هستم. زیاد زیاد تشکر که با ماستین. میپردازیم به ادامه گزارش ها. بان کی مون سرمنشی ملل متحد دیروز به شورای امنیت ملل متحد گفت که بحران سوریه یک سمبول شرم‌آور ناکامی و اختلاف موجود در جامعه جهانی می باشد. آقای مون در این مورد اظهار مایوسی کرد که قطعنامه های شورای امنیت برای حل بحران سوریه اصلا عملی نشدند. به گفته آقای مون، وضعیت کنونی در سوریه بزرگترین مصیبت بشری می باشد. سید سمی عباس جزئیات دارد.
سرمنشی سازمان ملل متحد بان کی مون اظهار می‌دارد که وضعیت در سوریه دیگر قابل تحمل نیست. او به مجلس شورای امنیت سازمان ملل بیان کرد تأخیر تلاش‌ها برای حل بحران سوریه یک عمل غیر اخلاقی و بی‌مسئولیتانه می‌باشد. حل بحران کنونی در سوریه مسئولیت اساسی تمام طرف‌ها، مخصوصاً رهبر سوریه بشار الاسد می‌باشد. جامعه جهانی و کشورهای منطقه می توانند برای خاموش ساختن شعله های جنگ در اینجا کار زیاد کنند. نماینده خاص سازمان ملل متحد برای سوریه استیون دمیستورا دیروز در سخنرانی خود در شورای امنیت سازمان ملل متحد گفت مهمترین کار برای مردم سوریه تامین امنیت است و بعد از آن باید بر مسائل قانونی و سیاسی کار شود. من مردم سوریه را دعوت می کنم که همزمان به گروه های هدفمند تقسیم شوند و برای عملی کردن کنوینسیون ژنو عملا تلاش کنند. استیون دمیستورا افزود در سوریه باید بر مبارزه علیه تروریسم تمرکز شود و آتش بس اعلان گردد. و همچنان تاکید نمود که برای تقویه مؤسسات قانونی و اجتماعی باید کار شود. سفیر سوریه در سازمان ملل متحد بشار جعفری اظهار داشت دمشق پیشنهادات دمیستورا را مطالعه خواهد کرد. حکومت سوریه در سال 2011 سرکوب کردن حرکت‌های دموکراسی را در این کشور آغاز کرد که این عمل سبب شورش‌های مسلحانه شد. از آن وقت بعد گروه‌های افراطی از فرصت استفاده کرده مناطق سوریه و عراق را تحت تصرف گرفته و خلافت اسلامی را اعلان کردند. ممالک غربی از شورشیان غیر اسلامی در این کشور حمایت می‌کنند. سرمنشی ملل متحد بان کی مون اظهار داشت که در بحران 4 ساله و جنگ داخلی سوریه بیش از 1 میلیون نفر کشته شدند.
در منطقه میمانی ما از جنجال‌های اخیر امنیتی در ترکیه مشنویم. فرانک والتر شتاینمایر وزیر خارجه آلمان و مسعود بارزانی رئیس حکومت کردستان عراق توافق کردند که با وجود افزایش خشونت ترکیه باید پروسه صلح خود ادامه بده. بارزانی و شتاینمایر به روز سه‌شنبه صحبت تلفنی کرده و تاکید کردند که حکومت ترکیه و PKK یا حزب کارگرای کردستان باید برنامه صلح سر از نو آغاز کنند، چون توسعه خشونت به نفع افراد گرایا در منطقه می باشد. پارلمان ترکیه دیروز به تقاضای اپوزیسیون جلسه فوق‌العاده را برگزار کرد که در او روی حملات هوایی ترکیه علیه گروه دولت اسلامی یا داعش در عراق و سوریه و حملات بر مراکز شورشیای PKK و تقاضای رئیس جمهور ترکیه در مورد لغو مسئولیت از مجازات بر سیاستمدارایی که با گروه شورشیا ارتباط دارند بحث شد.
سلام علیکم، بفرمایید. برنامه زیر آسمان کبود از رادیو آزادی
هست. شده مردم بسیار زیاد مشکلات دارن، سرک نیست، برق نیست.
د او د پاکستانی طالبانو د مخکینی مشر
چې د تحریک طالبان پاکستان د افغاني طالبانو د کوشش او یو نتیجه ده.
ما خاص برای خورا جواب میکنیم، اما اکثر ساوی پورتمونو بلډینګ او سوره سرمونه
داختر از یک بحث و فراتر از یک خبر. زیر آسمان کبود،
ترشنه آسمان لاندی، هر شنبه لدرو تر پینزو بجو پوری.
شنونده عزیز، با امید ای که روزهای گرم تابستان است، سبز و مملو از رنگهای مقبول و خوشایند بگذرانین، به جاده های کابل میریم و از رنگهای زندگی شما ها مشنویم.
رنگهای زندگی.
ما عبدالله هستم از ولایت سمنگان، از ولسوالی دره‌صوف، مهاجری
تیمانی هستیم.
خودت چند سال سن داری؟
سن خود ما هست از 64 ساله.
در 64 سال چی آموختی از زندگی؟
از آموختی زندگی ما اول بودیم ما دیقان، بعد از او ما آمدیم در اینجا مهاجر شدیم، اونجا گزاره ما نشد، ملک کوبن بود، آمدیم در اینجا زندگی ما بسیار یک زندگی خوب نیست، مهاجر هستیم، اتاق کرایه داریم، کس به درد ما نمیخوره.
دولت گفته که برای مهاجرین زمین میده، خانه میده، برای شما چیز نداده؟
با ما هیچ چیز نداده، با ما هیچ کدام اینطور یک کسی هم نداریم که با ما کاری بکنه.
آل مصروف چی کار هستی؟
آل مصروف کراچی هستیم، یک ذره کنو را میریم، از مارکت میریم در اینجا دست فروشی میکنیم، پنگریم که خدا چی میروانی میپنیم.
چند نفر اعضای فامیلت هست؟
اعضای فامیل ما 6 نفر هستیم.
تنها خودت کار میکنی؟
تنها خودی ما کار میکنیم، بله.
چی تغییرات در زندگی مردم آمده؟
ما یه چیزی را نمیبینیم، فقط ما اینه میرم میبینیم که کشور ما برادری که ترادان روی به سقوط است، مردم ما وحشت زده، مردم ما بیکار، از کار از دست مردم گرفته.
چی کنیم؟ چی فکر میکنیم که وضعیت خوب شود؟
وضعیت ما اگر خوب شود، همه رئیس جمهور ما و رئیس اجرایی ما اینها آرامی و صلح و امنیت در کشور ما بیاره، کار به کشور ما بیاره.
بسیار زیاد تشکر.
ممنون از شما برادر.